په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت د چی په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث پریږي. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي دویمه د جنوري میاشتې 22مه. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. یونما په یو تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري ایجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. تفصیل وروسته. د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جټ چارټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه تنه مړې سوي دي. تاس خبري اژانس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکس شبکې د بدخشان ولایت د کواف ولسوالۍ په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی مجاهد نن په یوه تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لیږدول سوي. د طالبانو ویان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې وایي دا الوتکه له تایلند څخه روسیې ته پر لاره وه چې په بدخشان ولایت کې نسکوره سوه. هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبي کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه ووژل نیول سوی دی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قمندان امیر غلام علیان نن وویل چې تورن چې هویت نه دی ښول سوی د کرمان د شمال لویدیځ په کوچني ښار زرند کې هلته چې دا پیښه سوې وه ونیول سو. د کرمان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه ټوپک هم ترلاسه سول. په کرمان ولایت کې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په یوه لویه چاودنه کې چې پړه یې داعش ډلې ومنله څلور نوي کسان ووژل سول. په داس کې چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد پیښې زیاتې سوي، د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن پوهنتونونه او ښوونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله بند سول. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي پر هغو دریو پوهنتونونو چې د پاکستان پوځ یې اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی. دغه پوهنتونونه تر نامعلومې نېټې پورې بند سوي دي. په پاکستان کې انتخابات د فبروري میاشتې د 8 نېټې لپاره پلان سوي دي. د انتخاباتو ډیری کاندیدان د خپل امنیت له پلوه اندېښمن دي. روسیې د طبي ګازو په یوه ترمینل کې د وروستۍ اورلګېدنې ملامتي پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګېدلی و. کله چې د کرملین له ویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په باب پوښتنه وسوه، دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي. د طبیعي ګازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نواته شرکت یې چارې پر مخ بیایي، د دې اور لګېدنې راپور په سیمې کې د بې پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو. محلي چارواکو د روسیې ریا نوبوستي خبري اژانس ته ویلي اور د دوو چاودنو سبب سو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سرې نیول لا هم دوام لري. د لیلا په نوم د یوې افغان فلم جوړونکي لخوا جوړ سوی فلم چې د یوه ترانس جینډر یا جنسیت بدلي پر ژوند راڅرخي په سویډن کې جایزه ګټلې ده. د خوست د صبرایو ځوانانو د دې سیمې د څپرې غره د پاسه د ډنډکي میله جوړه کړې وه.
دلته مو ډیره په خوان روخستر هغه مو جوړ کړ، کندلونه مو جوړ کړ.
کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی خو بزګر وایي چې ورته بازار نه لري.
تاریخ باندې خو خلاص بل تاریخ نشته. د تاریخ په جیل دغه دی ورور چې دغه شو نخ پیدا کی نخ پیدا کی هر سره کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې د غزې د جګړې وروستی حال در سره شریکو چې یو اروپایي چارواکي په منځنی ختیځ کې د دوو دولتونو پر جوړېدو ټینګار وکړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث پریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تشریح غلاست ورزو د راپورونو برخه ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. یونمن نن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خپل نوی درې میاشتنی راپور کې لیکلي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې له کار کولو منع کړي، خپل سری نیونې کړي او د حجاب فرمان د تطبیق اړوند یې داسې کارونه کړي چې خپله د دې فرمان سره په ټکر کې دي. په دې راپور کې تیرو درې میاشتو کې د بشري حقوقو فعالانو نیولو او د بیان ازادي محدودیت په اړه هم جزئیات ورکول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دوی نیولو ته دوام ورکړی. یوناما نن په خپل درې میاشتنی راپور کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د حجاب، محرم، سفر او کار په برخه کې پونجونو ښځو تحمیل شوي محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او تر څار لاندې نیول شوې دي. د یوناما په راپور کې د څو بیل ګو په ورکولو سره زیاته شوې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو خزه له کار کولو او زده کړو منع کړي، په خپل سری توقيف کړي او د حجاب فرمان د تطبیق په برخه کې داسې کارونه کړي چې دوی په ټکو خپل له دې فرمان سره تضاد کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بیل ګو په توګه لیکلي، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینې نور ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات لامل نجونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اختار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې، خو یوناما وایي د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د امر ته پام نه دی کړی او د دې راپور تر خپرېدو یې د نجونو او ښځو خپل سر ونیولو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي ځبی غلام مجاهد هم رسنیو سره خبرو کې د حجاب د نه مراعات لامل د یو شمیر ښځو او نجونو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې له څو ساعتونو وروسته دوی بیرته خوشي شوي دي. یوناما د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو خبریالانو نیولو ته هم اشاره کړې وایي له اکتوبر تر ډسمبر د بشري حقونو څلور فعالان او درې خبریالان ونیول شول چې له دوی فعال منیجه صدیقي او خبریال سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجي او نیولو د سب د دوام خبره هم کړي، خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دي لیکلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د بخښنې فرمان په تطبیق ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو دریو میاشتو کې په هزارګانو د بریدونو په اړه هم معلومات ورکړي، وایي له اکتوبر تر ډسمبر په کابل او پولي خمري کې په بیلابیلو چاودنو بریدونو کې څلوېښت تنه هزاره وګړي وژل شوي او شپږ اتیا نور ټپیان شوي دي. یوناما په همدې موده کې د پنځه شیا روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی. یوناما په خپل راپور کې د طالبانو رژیم د بیان ازادۍ پر نقض هم تورن کړی، وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې ادعا کړې چې دوی د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
په راپور کې مو وردل چې یوناما وایي طالبانو لا هم پر ښځو او نجونو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی. پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث کې چې د دې خپرونې په دویمه نیمه کې خپریږي، د یوناما پر دغه راپور خبرې کېږي چې ګڼو نورو مسایلو ته هم پکې اشاره سوې ده. اوس بل راپور، ځینې ښځې چې د کورونو سرپرستي ور تر غاړې ده وایي چې په اسانۍ کور په کرایه او ګرو نسی نیولی.
چند تا از دفترها معاملاتی که رفتم گفتن که یا برادر یا پدر یا برادر شوهر یا کاکا باید بیاین و ضمانت بکنن یا که قرارداد با ما بسته کنن.
عظیمی چې د هرات اوسیدونکې ده او په راپور کې د خپل بشپړ نوم لاخستو ډډه کوي د وو ماشومانو مور ده. نوموړې وایي خاوند یې دوه کاله کېږي چې ایران کې دی او د خپلې کورنۍ او ماشومان مشري دې ته ورلغاړې ده. اغلی عظیمی وایي د یوې ښځې په توګه چې د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي د کور په کرایه نیولو کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړې ادعا کوي چې ځایي مشران او د معاملاتو د لارښوونې دفترونه پر ښځو باور نه کوي او کورونه په کرایه نه ورکوي.
چند بار وکیلا همو منطقه کلونو
سو سو ځله د سیمې وکیلانو غونډه وکړه چې دا میرمن بې کوره ده او ورته کور ورکړی. سو سو ځله یې غوښتل چې موږ له هغه کور وباسي. ماته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې. حوزې ته یې معرفي کړم. سو ځله یې زموږ د کور دروازې ته کاغذونه راوړل. له بده مرغه ده هغه ستونزې دي چې ښځې یې لري، پر ښځو هیڅ باور نه کوي او کورونه هم په کرایه نه ورکوي.
اعتماد نمی کنم و برین خونه به کرایه نمیدم.
د د بغلان ولایت اوسیدونکو نازیه هم ورته ستونزې سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له لسو کلونو راهیسې د کورنۍ سرپرسته ده او په دې وروستیو کې له محرم پرته آن د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته د ننوتلو اجازه هم نه ورکول کیږي.
تر ټول اول دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له محرم پرته د معلوماتو دفتر ته ننوځو. که هغه اجازه راکړي موږ باید محرم ولرو. کله چې د کور لیدلو ته ځو او غواړو کور واخلو اجازه نه راکوي او وایي چې باید زموږ ورور پلار یا میړه راسره وي.
یواله دغه بل میرمن چې په کابل ښار کې سنگارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا پر سنگارتونونو کې پر کار کولو تر بندیز وروسته بیکاره شوې او اوس د کور په کرایه نیولو کې ستونزه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
اته دارانه مها کې مېرې
د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو کې د خزو پر وړاندې ډېرې ستونزې دي. زه پرون لاړم یو د معاملاتو دفتر ته، ویلي د خزي په نوم یې نه لیکو. تاسو فکر کوئ زه مېړنه لرم؟ هغوی وایي چې د خپل ورور په نوم یې ولیکه. آیا په ورور اعتبار شته؟ یو څوک د خپل ورور په نوم کور اخلي؟ فکر وکړئ دومره بندیزونه او ستونزې شته.
په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له محرم پرته دې هیڅ یوې ښځې ته کور په کرایه یا ګروي نه ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د یو بابت خونه کې ګیره
دولت موږ ته اجازه نه ده راکړې چې کور ښځو ته په ګروي یا په کرایه ورکړو. دوی ویلي کومه ښځه چې په یوازې ځان یوې سیمې ته راځي او کور اخلي دا ښځه یوازې ده. د مثال په توګه کله چې د کور اخیستو لپاره راځي نو دا ممکنه نه ده چې دا ښځه یوازې وي. هیڅ یوه ښځه نشته چې ورور میړه پلار او خپلوان ونه لري. هیڅوک بې کسه نشته، ځکه د دولت قانون دا دی چې کرایه او ګرو باید د یو سړي په نوم ولیکل شي.
خو سهراب چې په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري وایي چې د کور د کرایې لپاره ښځو او نارینهو ته شرایط یو شان دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د زده کړو، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو په ګډون په ډېرو برخو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لګېدلي چې دا پرې یوه بله زیاتونه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو د نارینهو سرپرستانو په پرتله ښځینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د لیلا په نوم د یو افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی مستند چې د یو ترانس جنډر یا جنسیت بدلی پر ژوند را څرخي په سویډن کې د ګولد بګي جایزه ګټلې ده. د دغه فلم جوړونکې فریبا حیدری وای د فلم د اصلي کرکټر رواني او جسمي چپونه دې ته اړ کړل چې دا فلم جوړ کړي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د فریبا حیدری په ژخ پیلېږي.
مسند لیلا درباره شخصی به نام صبوری حسینی که خودش رو در یک شخصیت زنانه میدانه به نام لیلا.
د مستند فلم په سویدن کې د ګولد بګی جایزه ګټلې ده. د لیلا مستند د یو افغان جنسیت بدلی لیلا صبور حسینی د ژوند کیسه ده. د دې مستند جوړونکې فریبا حیدری وایي د لیلا صبور حسینی رواني او فزیکی ځورونی او زړورتیا یې د دې فلم د جوړولو لامل شول. دغه افغان فلم جوړونکي وایي د لیلا مستند جوړولو یو کال وخت نیولای.
ان کې چې تاسو شو تصمیم به ساخته ان
د چې څنګه مو د فلم جوړ کړ په پیل کې د لیلا جسمی ستونزې وي چې د ټولنې لخوا د نڅا او نورو هغو کارونو له امله چې کړي و زورول شوی او وهل شوی و. کله چې ور سره آشنا شوم په خبرو کې څو نور مهم ټکي وو چې پریکړه مې وکړه او فلم مې جوړ کړ. د هغې رواني ټپونه مهم ټکي وو.
لیلا صبور حسینی د لیلا مستند فلم کریکټر یو افغان ترانس جنډر دی چې په 1950 کال کې زیږیدلی. هغه په هرات ولایت کې ژوند کاوه او د دغه ولایت په یو ولسوالۍ کې د ښوونځي ښوونکی وو. شاوخوا دوه کاله وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د لیلا صبور حسینی څو مرکې خپرې شوې چې پکې ادعا یې کړې وه د یو شمېر ځوانانو لخوا زورول شوی یا وهل شوی دی. د دغه جنسیت بدلې په یو ویډیوي کلیپ کې چې هغه وخت خپور شوی و، هغه له ژړا سره د خپلې پښې زخمونه هم ښودلي وو چې په وینا یې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ځوانانو په داغ میل سوځولی وو. هغه ویلي وو چې دغو ځوانانو هغه په زوره د نڅا په خاطر بیولی وو او د نڅا د نه کولو په خاطر یې زور زیاتی ورسره کړی وو. په ویډیو کې لیدل کېدل چې د دغه جنسیت بدلې د پښې د یوې برخې پوستکی ټول سوځېدلی. هغه همدا شان ویلي وو چې د وهلو له امله یې د یوې سترګې دید هم ختم شوی. په ویډیو کې دا ادعا هم کړې وه چې ځینو کسانو غیر اخلاقي غوښتنې ترې کولې. لیلا صبر حسینی ورسته د جنسیت بدلو د یو ملاتړي سازمان په مرسته له افغانستان څخه یو امن هیواد ته ولېږدول شو. ترانس جنډر یا جنسیت بدلی هغه وګړي دي چې جنسیتي هویت یا جنسیت یې د زیږیدو له انتصابي جنسیت سره توپیر لري. د لیلا مستند فلم داسې مهال جوړ شوی او د ګولډ بګي جایزې ته نوماند شوی چې په افغانستان کې د ایل جی بی ټی کیو ټولنې ډېر غړي اوس مهال په پټه ژوند کوي او ځینې یې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو په ځینو نورو هیوادونو کې هم دوی ډېر خوندیتوب نه لري چې څه موده وړاندې په پاکستان کې هم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو. د ګولډ بګي جایزه چې په 1964 کال کې رامنځته شوې، هر کال په سویډن کې په مختلفو کټګوریو کې فلمونه ورته نوماند کیږي چې د 2023 کال د غوره مستند جایزه یې 4 ورځې مخکې د لیلا فلم ته ورکړل شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسئله، د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسي مشر نن په منځني ختیځ کې د دو دولتونو د جوړېدو پر اساس د حل لارې پر اړتیا ټینګار وکړ. جوزف بورل د دواړو خواوو له چارواکو سره د کتنې په درشل کې اسرائیل ته وویل چې یوازې له پوځي لارو سوله نسي ټینګولی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نه.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره تر کتنې مخکې نن د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څرګندونو د غندنې یادونه وکړه. ملګرو ملتونو نتنیاهو ځکه غندلی دی چې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته یې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنې رد کړې دي. بورل وویل موږ په منځني ختیځ کې د دو دولتونو د جوړېدو په اساس حل لاره غواړو، نو باید په دې اړه خبرې وشي. هغه اسرائیلو ته په خطاب کې وویل چې سوله او ثبات یوازې په پوځي اقداماتو نشي ټینګېدلی. بورل وپوښتل چې د اسرائیلو په ذهن کې له دې پرته بل څه ګرځي، همدا چې ټول فلسطینیان وتلو ته اړ کړي یا ټول ووژني. د اکتوبر په 1 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې ناڅاپي برید او وروسته د اسرائیلو ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکیچ رامنځته کړ او ټولې سیمې ته یې د دې کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړه. خو په داسې حال کې چې روان تاوتریخوالي د دې کړکیچ د دایمي حل امکانات کمزوري کړي، اروپایي چارواکي ټینګار کوي چې اوس د اسرائیلو او فلسطینیانو د کړکیچ د دایمي حل په اړه د خبرو وخت را رسیدلی دی. تکل شوی چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لمړی له خپل اسرائیلي سیال اسرائیل کاتس او وروسته له هغه د فلسطیني ادارې له جګپوړي ډیپلومات ریاض المالکی سره وګوري. خو د کاتس او مالکی ترمنځ کومه لیدنه نه ده پلان شوې. په پام کې ده چې د مصر، اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم د اروپایي ټولنې له وزیرانو سره وګوري. بورل زیاته کړه چې د په منځني ختیځ کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو په ګډون د هر اړخیزو اقداماتو یو پلان وړاندې کړی دی. بورل د جمعې پر ورځ تور ولګاوه چې اسرائیلو د احتمالي فلسطیني دولت د جوړېدو د زیانمنولو لپاره حماس ډله جوړه او تمویل کړه. د دې څرګندونو د اسرائیلو غصه هم وپاروله. د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلومات ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ چاره له بهر د دو دولتونو د جوړېدو حل لاره ده. د اروپایي ټولنې غړي د منځني ختیځ د روان کړکیچ په اړه د یو واحد دریز په خپلولو کې پاتې راغلي، داسې چې د جرمني په څیر د اسرائیلو پلویانو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنې چې اسپانیا او آیرلند وړاندې کړې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د نړۍ ګڼو معتبرو رسپانو او خبرونو د افغانستان په شمال کې د یوې روسي الوتکې د نسکورېدو پر پیښه لیکنې او تبصرې خپرې کړې چې مخکې په اړه ډول ډول ادعاوې سوې دي. په لومړیو کې رسنیو راپور ورکړی و چې په بدخشان کې نسکوره سوې الوتکه هندۍ ده، خو د هند د هوایي چلند ادارې دا معلومات ناسم بللی دي. بریتانوی ورسپانی انډیپندنت په دې با په یو مقاله کې ویلي په دې روسی الوتکه کې شپږ کسان و چې درادار له دستګاه له ورک کېدو وروسته د بدخشان په غرنۍ سیمه کې نسکور سوه. په دغو شپږو کسانو کې څلور تنه د الوتکې عمله او دوه نور یې مسافر وو. ورسپانې د روسیې د هوایي چلند د یوې څارونکې ادارې په وینا ویلي دغه الوتکه په یوه امبولانس الوتنه د تایلند له پتایا څخه روانه سوې وه. په هند کې له تم کېدو وروسته د ازبکستان له لارې د مسکو ژکوبسکي نړیوال هوایي ډګر ته پر لاره وه. د انډیپندنت په لیکنه روسي چارواکو ویلي چې د رادار له پردې د دې الوتکې له ورکاوي وروسته تماسونه ورسره پرې سول او دغه الوتکه د اتلانتیک ګروپ LLC او یو شخص مربوط وه. د ورسپانې په لیکنه د روسیې د هوایي چلند ادارې اعلان د بدخشان لپاره د طالبانو د چارواکو له څرګندونو سره په ټکر کې دی چې دغه الوتکه یې د هند بللې وه. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې دغه الوتکه زیباک ولسوالۍ ته نږدې د شنبې ناوخته نسکوره سوې ده. هندي چارواکو ویلي چې دا فالکون لس ډوله الوتکه یو هوایي امبولانس و چې له تایلند څخه مسکو ته روانه وه، خو د هند پر ګایا هوایي ډګر هم د څه وخت لپاره تم سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نړیوال هوایي شرکتونه تر ډیره د افغانستان پر فضا له الوتنو ډډه کوي. هندی ورسپانی اکانومیک ټایمز په خپل پرونی غنی کې د افغانستان پر اقتصادي رکود لیکنه خبره کړې چې د افغانستان د اقتصاد د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په هر او څورلو سورزو کې دغه هیواد ته 80 میلیون امریکایي ډالر لیږل کیږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګر تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی په وروستیو دریو میاشتو کې په بیلابیلو پړاوونو کې افغانستان ته په میلیونونو ډالره لیږدول سوي دي. د سیګار په معلوماتو کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما په حواله ویل سوي چې په هر لسو یا څوارلسو ورځو کې افغانستان ته 80 میلیون امریکایي ډالره لیږدول سوي او دا پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ساتل کیږي. دغه پیسې د افغانستان بانک یا هم طالبانو ته نه دي سپارل سوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خلک له ډول ډول بشري ستونزو سره مخامخ دي. د هند اکانومیک ټایمز رسپانې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP یو څېړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي 90% افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره کافي منابع نه لري. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته له هغې لا خراب سو چې څه کم 2.5 کاله مخکې تیر جمهوري نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د خوست د صبروی ځوانانو د دې سیمې د څپرې غره له پاسه د ډنډکي خوړو میله جوړه کړې وه. ډنډکۍ د خوست د خلکو پخوانی او مشهور خوراک دی چې اوس یې له خوسته بهر هم ډیر مینوال پیدا کړي او خوستوالې خپلو میلمنو ته په ډیر خوند او مینه تیاروي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
ډنډکۍ په خوست کې په ډیرو پخوانیو خوړو کې راځي او له پخوا خلکو په ودونو، ختمونو او نورو مناسبتونو کې تیاروه، خو اوس یې په لویو محفلونو کې د پخولو رواج کم شوی. خو بیا د ملګرو او دوستانو په ناستو او بنډارونو کې پخول ډېر شوي چې د پاسه ورباندې تازه ویلې شوي کوچ اچول کېږي. پخوا د نورو ولایتونو اوسیدونکي د ډنډکي خوراک سره بلد نه وو، خو اوس یې مینهوال دومره ډېر شوي چې خاص او عام مېلمانه یې له خوستوالو په فرمایش پخول غواړي. د خوست د صبریو ځوانانو هم د څپرې په شنه او سمسوره سیمه کې د ډنډکي د خوړو میله جوړه کړې وه. د یادې سیمې اوسیدونکي مظلوم صبري مشال راډیو ته وویل
اوس دغه ډنډکۍ عام ورځ تر بلې ترویج کوي، یعنی ځوانان په مخبلونو کې پخوي او عام په شرونو کې اوس هم پخېږي. بعضې هغه چې دي کافی شاپ هم کې پخي، هلته هم جوړوي. نو د نورو ولایتونو خلک خوست ډنډکۍ لپاره ډېر زیات هلته ملګرو ته چې موږ ترې جاته مثال ډنډکۍ پخوي. ډنډکۍ یو ډېر بهترین خوراک ده. کله چې ډنډکۍ تیار شي، یعنی غوړي وي، کوچ وي، مستې وي، تور وي، مختلف شیان وي، او په څنګ کې ورسره وچه ډوډۍ، قورمه، شنه سبزي، یعنی مستې او لس نور شیان هم وي چې دا په خوست کې ځانګړی رواج لري.
د ډنډکی په خول ظاهرا ډیر ساده معلومیږي، خو که څوک او د کورنۍ ښځې د پخولو تجربه ونه لري په هغه اندازه یې خوندورې نشي پخولی چې مینهوال خوراک ته وږي وي. د خوست یو اوسیدونکی عبدالله وایي:
ما یې وروچوالی، هغه چار کاله خپل ټیم په راشي نو ورځ ته بیا کورنۍ وریژې هغه وریژې وروچوالی، هغه ټیم سا نیم ساعت یو ساعت ټیم یې ونې، هغې نه ورځ ته پخې شولې. بیا مو روخ استاد ملګری رغلل، دلته مو ډیره په خوان روخ استاد هغه مو جوړ کړل، کنډلونه مو جوړ کړل. یې نه ورځ ته کورنۍ مستې وې، کورنۍ غوړي وو، هغه پسې مو خوړلې.
د ډنډکی په خوان نن سبا یوازې د خوست تر پورې محدود نه دی پاتې شوي، بلکې هغه خوستي مسافر چې عربي هیوادونو، اروپا او امریکا کې دي، هغوی هم په خپلو بنډارونو کې ډنډکی تیاروي او بیا یې انځورونه او ویډیوګانې له خوانده ټولنیزو شبکو ته پورته کوي. د عربي هیوادونو یو مسافر حاجي کمل خان وایي:
مونږ کله چې دا وریجې پخې کړو، یارانو دوستانو ته غږ وکړو چې نن به مونږ مېلمستیا دو، کوټې ته برسه، مونږ درې ته برسه، نن مونږ مې وریجې پخې کړې دي، ډېر خواخ وي او ډېر په جامو جوسره سره څو خوروي، او ملګری لیبی کی دے تا خوشول وو، دامو ژوند دامو خوشالی دو ہے تا خواخو.
خوست د افغانستان له ولایتونو دی چې تر ډیره خلک په ملما پالنه مشهور دي، او په خپل ملمستیاو و دونو خیراتونو ختمولو او بندرونو کې د اوسنی وخواړه هم په خړول تیاروي. خو د ډنډکی په ګډون د زینو ساده او پخوانی خوراکونو دود نه یوازې نه دی پریخه، بلکې په خوراکونو کې هم د پخوانی دودونو پاللو ته پام ډیر شوی دی.
په کندهار کې کاروانګر وایي د زعفرانو حاصلات یې ښه دي، خو بازار نه ورته لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار نه لري.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلی و، چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل یې هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د ده په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران مې پر نیم جریب ګرلی و، انشاءالله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړي. اجي راته پراته دي زه په خپل خورم خرص دغه اندست خرید، دغه چې اوس خرځي خرچیږي یا زما غره خرچي، دا ګر د معنی کړي. تاریخ مریخ اوس خلاص بل تاریخ نسته، د تاریخ په جیل دغه دی روري چې دغه څه نرخ پیدا کی، چې نرخ پیدا کی هر سړی کړي، په دا یو یو جریب و دا نیم جریب خدا ګر د امان کړي، مګر چې خرسیږي نه هیڅ یې نه کړي، څه به کوي نو دا دی کړي دي، دا به زه دایم پوجي کوم خواري په کار، مګر چې پر کال چې دا خرڅ نشي هغه مې دغه مې بقاله بسیږي، بل چې خرڅ نشي نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوې رامنځته سي، نو ډېر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي، تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خو سږ کال دا زعفران ډېر ښه رسوي دي، مګر داسې ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي، په کارو کتارې برابر شي، نو دغه موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي، د انسانانو مخ ګرد و دا دغه ته راواوړي و دا زعفران ته راواوړي. و د ایرات پر کن مثال یا د یو بل علاقه پر کن باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ و دا زعفران وخات شي، مثال هغه تاریخ څه نرخونه و درلودي، څونه پیسو کله، مګر دا دې چا مخ نسته ورته چې مخ ورواوړي و زعفران ست څونه بیا کرکیږي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي، چې حاصل یې هم شو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي، او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسې له طریقه سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي، چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه یې ورکړی ده. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.